وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار 10 بجو پیلېږي او د خبرونه د ماخام تر 10 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب راغون شوي او ریچې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سیمې ته روان شوی او په پام کې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره هند او سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. د ناتو یو چارواکي ویلي چې د کندهار له زندان د سلګونو بندیانو تېښته په افغانستان کې ترلاسه شوي بریاوي له خطر سره نه مخامخ کوي. د کندهار د زندان له زندانه د بندیانو د تېښتې په اړه مو د افغانستان د عدلي وزارت د محابسو له عمومي رئیس سره هم مرکه کړې ده. خو لومړی تاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی مارک ګروسمن په پام کې لري چې په افغانستان، پاکستان، هند او سعودي عربستان ته سفر وکړي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایي مشر لیون پانیتا پروند د امریکا د دفاع د وزیر او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پټرویس د سیایي د مشر په توګه ونومول. د امریکا په جنوبي ایالتونو کې وروستیو وژونکو بوړبکیو یا طوفانونو لږ تر لږه 300 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون په مراکش کې پرونی حمله چې لږ تر لږه 14 تنه پکې ووژل شول وغندله او سلګونه زره کسان نن په لندن کې راټولېږي چې له کیت میډلټن سره د بریتانیا د شهزاده ویلیم د واده مراسم له نږدې وویني. لومړی په مکرې د افغانستان کورونا یو خبرونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازي مارک ګروسمن په پام کې لري چې افغانستان، پاکستان، هند او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی ګروسمن سیمې ته خپل سفر د چهارشنبه په ورځ پیل کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی به په کابل او اسلام آباد کې له جګپوړو دولتي چارواکو د پارلمان له غړو د مدني ټولنو او رسنیو له استازو سره وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې ګروسمن به په ریاض کې د سعودي عربستان له جګپوړو چارواکو سره هم کتنې وکړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. ناتو په افغانستان کې د خپلو دوه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. په هغې خبر پاڼه کې چې ناتو خبره کړې ویل شوي چې یو سرتیری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې د ایښودل شوي بم په چاودنه او دوهم سرتیری د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. د ناتو په خبر پاڼه کې د سرتیرو د هویت او د بریدونو دقیق ځای په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د کابل بانک دوه تنه سهم لرونکي چې د افغانستان بانک مشر د خپلو پورونو په نه ورکولو تورن کړي وایي چې دوی خپل پورونه پرې کړي او پر دوی ناسم تور لګول شوی دی. محمود کرزی او عبدالغفار داوی د افغانستان بانک د رئیس عبدالقادر فطرت لخوا د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې پر دوی لګول شوي تورونه رد کړل او ویل چې دوی یوه افغانۍ پوروړي هم نه دي. محمود کرزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هغه کمی قرضې چې ما اخیستې دي ما د دوی ټول قرضې او 9% تکیتانه ورکړې ده. درې قرضې ما د دوی سره درلودې چې ټولې مې وکړې دي د تکیتانې سره. یو تحقیق روان دی. د دې تحقیق د کابل بانک دپاره کمیسیون جوړ شوی دی چې په راس کې هغه لوجین دی. زما ارزو دا ده چې ډېر ژر تر ژره په دې مورد کې تحقیق وشي چې دا کابل بانک چا خراب.
په کابل بانک د مالی بحران له وجې یاد شوی بانک اوس مهال د دولت تر ادارې لاندې دی او په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. محمود کرزی دغه راز د کابل بانک د سقوط د عواملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایي مشر لیون پانیتا پروند د امریکا د دفاع د وزیر او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پټرایس د سیایي د مشر په توګه ونومول. ښاغلی اوباما هم دراز د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک جنرال جان الن د جنرال پټرایس پر ځای په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه غوره کړی دی. ښاغلی اوباما وویل چې متقاعد ډیپلومات راین کراکر به په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه ونوموي. Obama pede a la UL
I've worked closely with most of the individuals on this stage, and all of them have my complete.
ما د دغه سټیج پر سر لډیرو د وافراد سره لنجدې کار کړی او پر ټول زما بشپړ باور دی. دوی د ډیر تجربې او استعداد خاوندان دي. دوی هغه مشران دي چې خپل ژوند زموږ د هیواد د قوي او امن ساتلو لپاره وقف کړی دی. زه شخصا د دوی د هر یو ډیر ډیر منندوی يم چې په دغو نویو دندو تقرر یې ومانه. د دغو څلور واړو چارواکو تقرر باید د امریکا د سنا لخوا تایید شي. هند او پاکستان پرون موافقه وکړه چې سوداګري دوه اړخیز اړیکې او تجارتي روابط پیاوړي کړي. دواړو خواوو همداراز موافقه وکړه چې په خپلو سرحدونو کې موانع له منځه یوسي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پټرولیم د تولیداتو او برقي وسایلو د راکړې ورکړې په اړه بحث وکړ. دا اعلان د دواړو هیوادو د سوداګرۍ د وزیرانو ترمنځ په اسلام آباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشو. د هند او پاکستان اړیکې په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی ښار له حملې وروسته چې له یو سلو شپږ شپېته زیات کسان پکې ووژل شول ترینګل شول. هند لشکر طیبه ډله چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤوله ګڼي. د امریکا په جنوبي ایالتونو کې وروستیو وژونکو بوړبکیو لږ تر لږه 300 کسان وژلي دي. دا په امریکا کې په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو سخت طوفانونه بلل شوي دي. د الاباما ایالت چې د راپورونو له مخې د وروستیو طوفانونو له وجې 115 تنه پکې وژل شوي تر ټولو سخت زیانمن شوی دی. په دې ډله کې 16 کسان یوازې په هغه ورانوونکي بوړبکۍ کې وژل شوي چې د چهارشنبې په ورځ د توسکالوسا ښار وځاپه. له جورجیا، تینسي، میسیسیپی او ویرجینیا ایالتونو څخه هم د پراخو زیانونو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په پام کې لري نن له الاباما ایالت څخه لیدنه وکړي تر څو په دې ایالت کې د ژغورنې او بیا رغونې هڅې له نږدې وویني. د بیا رغونې په چارو کې د فدرالي حکومت د کلک ملاتړ ژمنه وکړه. اوباما په سپینه ماڼۍ کې وویل
The loss of life has been heartbreaking, especially in Alabama.
د خلکو مړینه زړه دردونکې ده. په تیره بیا په الاباما کې یوازې په څو ساعتونو کې دغه وژونکي طوفان چې په لسیزو کې مو بل دغسې ناوړه نه و لیدلی د میندو، پلرونو، زامنو، لونو، ملګرو او ګاونډیانو او حتی د یوې بشپړې ټولنې ژوند واخیست. یو شمیر نور ټپیان او یو شمیر هم لا تر اوسه لا درک دي او په ډیرو سیمو کې کورونو او سوداګریزو چارو ته اوښتي زیانونه هم تر مصیبته کم نه دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي له تېرې اونۍ راهیسې چې د طوفانونو دا لړۍ پیل شوې ده د نږدې 300 بوړبکیو راپورونه وررسېدلي چې 150 یې په یوه ورځ یعنې د چهارشنبې په ورځ وو. په یمن کې اپوزیسیون پرون پر حکومت تور ولګاوه چې د خلیج د هیوادونو لخوا د واک د انتقال د پلان د انحراف لپاره د اعتراض کوونکو په قتل عام لاس پورې کړی. په یمن کې د 14 اعتراض کوونکو له وژل کېدو یوه ورځ وروسته اپوزیسیون هغه څه وغندل چې دوی د چارواکو او حاکمې کورنۍ د وسلوالو لخوا د سوله ییزو مظاهره چانو ظالمانه وژنه وبلله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون په مراکش کې پرونی حمله چې لږ تر لږه 14 تنه پکې ووژل شول وغندله. په وژل شوو کې لږ تر لږه 10 بهرني اتباعي په دې پیښه کې تر شلو نور ټپیان شوي دي. تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. دغه حمله چې د مراکش ښار د یوې مشهورې تورستي برخې په یوې کافې کې وشوه مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه بم چاودنه یوه تروریستي حمله بللې او له قربانیانو سره یې د خواخوږۍ مراتب څرګند کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر دې حملې د خفګان څرګندولو تر څنګ ویلي چې هیڅ ډول سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره دغسې نازوان مردانه اعمال نشي توجه کېدی. او سلګونه زره کسان نن په لندن کې راټولېږي چې لکیټ میډلټن سره د بریتانیا د شهزاده ویلیام د واده مراسم له نږدې وویني. د بریتانیا د سلطنت چارواکي وایي 28 کلن شهزاده ویلیام به له 29 کلنې میډلټن سره د واده په دغو مراسمو کې چې په ویست منستر ای بي کې ترسره کیږي د بریتانیا د آیرلندي ځمکني ځواکونو سور یونیفورم واغوندي. بریتانوي چارواکو د امنیتي ځواکونو زرګونه یونیفورم لرونکي او خفیه غړي ګمارلي څو د بیکنګهام او وستمنستر په لاره د دغې جوړې د تک بهیر خوندي کړي. ویلیام چې مورې دیانا په 1990 میلادي کال کې په پاریس کې په یوې ترافیکي پیښې کې وژل شوی د سلطنت د تاج دوهم وارث دی. د نړۍ له مختلفو برخو د شاهي کورنیو غړو او نور میلمنو ته چې په هغو کې وتلی سندرغاړی ایلتن جون او فوټبالر ډیوید بیکهام او د هغې میرمن ویکتوریا هم شامل دي. د واده په دغو مراسمو کې د ګډون رسمي بلنه ورکړل شوې ده. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د افغانستان په وخت د سهار لو بجو خبرونه پیلوي د خبرونه د ماخام تر بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د په ټول افغانستان کې په منځنۍ دولسه شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست او ګردیز او اسد آباد کې د غراز د اف ام په سل شر پنځه صفه هم اوریدل کیږي شي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سیمې ته روان شوی او په پام کې ده چې پر افغانستان او پاکستان سربیره هند او سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. دغه مقام په داسې حال کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو سفر وتلی دی چې باراک اوباما پرون د سیاسي او پوځي مقامونو لپاره نوي کسان وګمارل. د دغه نویو کسانو ګمارنه د افغانستان د پر لانجې د هغه اغیز مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په خبرونه کې څېړلې. د ناتو یو مقام وایي د کندهار له زندانه د سلګونو بندیانو تېښته په افغانستان کې ترلاسه شوې بریاوې له خطر سره نه مخامخ کوي. د کندهار له زندانه د بندیانو د تېښتې په اړه مو د افغانستان د عدلیې وزارت د محابسو له عمومي رئیس سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خپرونې تر پایې اورېدو ته سره ملتیا وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سیمې ته روان شوی او په پام کې ده چې پر افغانستان او پاکستان سربیره هند او سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. سیمې ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د سفر په اړه د فرانس پرس خبري آژانس د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي مارک ګروسمن د چهارشنبه په ورځ کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی او ریاض ته خپل سفر پیل کړ. په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ د پخواني استازي ریچارډ هولبروک لمړینې وروسته چې ښاغلی ګروسمن پر دې دنده وګمارل شو، دا هند ته د لومړی سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ګروسمن به د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان او پاکستان سره د واشنگټن د اوږدمهالي او دوامدار شراکت پر ژمنو ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی به په کابل او اسلام آباد کې له جګپړو دولتي چارواکو، د پارلمان لغړو او د مدني ټولنو او رسنیو له استازو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وایي ښاغلی ګروسمن به په پاکستان کې د امریکا او پاکستان د ستراتیژیکو خبرو اترو د کاري کمیټې له مشرتابه سره په کتنه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سلام مشورو د بلې دورې د تیاریو په اړه بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې هم دراز راغلی چې د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی به په ریاض کې د سعودي عربستان له جګپړو چارواکو سره هم کتنې وکړي. تیر کال ویکیلیکس انټرنټ پاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټو اسنادو د خپرولو په ترڅ کې هغه سند هم خپور کړ چې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د سعودي د منځګړتوب خبره پکې رابرسېره شوه. ویکیلیکس هغه محرم اسناد هم خپاره کړل چې ویل یې سعودي عربستان د افراطي ډلو لکه د طالبانو، القاعده، د پاکستان د لشکر طیبه او په غزه کې د حماس ډلې له اساسي تمویلونکو سرچینو څخه دی.
و همون دل چه د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ خاص استازی د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمېر هیوادونو په وتل د یو شمېر هیوادونو څخه د لیدو لپاره سفر پیل کړی دی. دا سفر په داسې حال کې پیلېږي چې پرون باراک اوباما د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر لیون پنیتا، د امریکا د دفاع د وزیر او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرویس د CIA د مشر په توګه ونومول. اوباما دغه راز د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک جنرال جان الن د جنرال پیټرویس پر ځای په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د عمومي قمندان په توګه غوره کړی. اوباما دغه راز ویل متقاعد ډیپلومات راین کراکر به په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه ونوموي. دا چې دا تغیرات به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز وکړي، دا مسله مو په تېر خبرونه کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره په مرکه کې وڅېړله. هغه د دغو تغیراتو په باب وویل:
زه په دې کې ویم چې امریکا بالاخره مجبور ده یا مجبور شوی که ده استراتیجی و آقا عدف چی افغانستان که تحقیقی بیرت تجدید نظر رو پی اگر تاکیر که نوی امریکا خیلی داخلی که ده تجدید نظر رو پی بیانه ده امریکا خاص نمانده که ده البوک پزایت مغرسی و ایده سهولی تر آروان ده نور پاکستان افغانستان تا بعد مرونی که امریکا نواری که یه دل علاقه رو جور که چه تاریخی در مطالعه در پار سعودی و پاکستان و افغانستان و در منطقه بازی نور موری کارو که او در جنگ در پار نوی تاکلچه و مسئولیتونه در سطیر نشروع تر پتورش پیواز که وزیر دفاع دا یه نوی تاکل دا یه نوی استراتیجی و نوی حرکت دا یعنی اتخابی نتیجی ترشیدی لیکی تراؤسا تخانه استراتیجی یا تخانه معمولیتی لیکی و داغه نتیجه مصبت نو با سر نوی تجدید بود که دیالا عمل بود
سیدی صاحب په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پټروس چې کله د په دې دنده ګمارل کېده نو ډیره تمه کېده چې دی به هغه پرمختګونه تعقیب کړي چې په ایران کې ترلاسه کړي په اوبخې په عراق کې ترلاسه کړي وو دی په عراق کې د تاوتریخوالي د کمولو یو اصلي طرح بلل کېده او دغه راز افغانستان ته هم د دې له ټاکنې سره سم د ځواکونو شمیر زیات شو اوس چې له دې هېواده د په دوبی کې البته د بهرنیو ځواکونو د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیلېږي څه فکر کوئ چې آیا دا به د جګړې په انډول باندې کوم بد اغېز ونه کړي
معلومات دې زیات کړي د استخبارات له داغري له خامخا د دې معلومات چې زیات منطقې کې پیدا کړي هغه به درست استفاده وکړي د خبردار ملاوینان چې اوس د دې د سیګ امریکا مرستیال دي چې د پوتروس په ځای کې تعین شوی د رسړۍ په جنګ کې دوما د یو جوړ اټلانټر د تاسو ملګر د صداغه سره یو چې ما شخص چې ما په هرڅ کې زړپوري لمنځو شي او نور فعالیتونه او پلان وکړ فقط غواړي چې څنګه غواړي چې په دې منطقې کې د سیاست په عمل کار په ستراتیژي ته ځان باندې تجدید نظر وکړي نوې خلقو ته ځواب لري نوې خلقو ته نوې مفکورې کولای شي چې اگر شاید که دیدی خیلی پر پاکی روی اغیر آمریکی زید آور دارم چی امریکا واری چی کدی منطقی که پخپل سیاپات پخپل عمل کرد نسخد نمی تکنی مکنی تدیدی نظر رو که آمریکی
په باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه رایان کراکر چې مخکې هم دغه مسؤلیت اخیستی و کله چې امریکا پر افغانستان جګړه پیل کړه او د طالبانو رژیم یې نسکور کړ رایان کراکر هغه وخت هم د افغانستان د حالاتو تجربه درلودله او اوس بیا ټاکل کېږي د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه دغه راز قومندان ډګر جنرال جان الن چې په حاضر دمه د امریکا د مرکزی قومندانۍ د رسمي زوال دی او په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې د عملیاتو مسؤلیت لري د ناتو او د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی دی فکر کوي چې آیا دغه دواړه کافي تجربه لري او کولای شي چې د افغانستان دغه اوسنۍ لانجه په سمه توګه یا دغه د اوس په افغانستان کې اوسنۍ تاوتریخوالی چې زیات شوی دی دا یو څه راکم کړي
من چې خپل تاسو معلوم ده چې په وایي چې طالبان سعودي کې څو وخت د افغانستان کې وو او اوس په پاکستان کې څه شي د وایي چې په پاکستان کې د عراق لارې تر اوسه په عراق کې دي دا سړی دره وایي چې ډیپلوماټ دی په خانه نظامی هم دی یعنی په استخباراتو کې دی کار کوي دا وایي چې ډیپلوماټ دی یعنی دا خو وایي چې د بلان په توګه ځای کوي چې د عراق کې یعنی د تاریخ د پجن کې د ډیپلوماسۍ له کوم ځای چې دې د خپل کوم ځما په نظر له ما په اړه چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د جګړې په ډول افکار وکړي یو راته د مونږ دی چې د سعودي تر روان دي افغانستان ته په مصالحې لپاره په بل لاس کې شات شي چې جنگ هم جوړ کړي مصالحې هم جوړ کړي امریکا غواړي چې دا اول حریف یا دشمن دریس کوو ورته د مصالحې خبرې وکړو
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې لمو سره د باراک اوباما لخوا د لوړو دولت لوړو پوزي او سیاسي پوسټونو ته د نوې کسانو د ګمارلو او د غراز د دغو نو ټاکنو اغیز د افغانستان پر حالاتو په مرکه کې تیر
دقیق، پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د سهار لس بجې او شل دقیقې دی. ازادي رادیو اوري. د ناتو یو مقام وایي چې د کندهار له زندانه د سلګونو بندیانو تیښته په افغانستان کې ترلاسه شوې بریاوې له خطر سره نه مخامخ کوي. د ناتو ویان جوزف بلاتس د جرمني له خبري آژانس ډی پی ای سره په مرکه کې ویلي دي چې د نړیوال ائتلاف ځواکونو د طالبانو پر مالي سرچینو او لوجستیکي امکاناتو سخت فشار راوستی دی. په دې اړه له آژانس سره د جنرال جوزف بلاتس د څرګندونو جزئیات د همدې آژانس د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو ویاند جرمني جنرال جوزف بلاتس له ډی پی ای خبري آژانس سره په مرکه کې که څه هم ومنله چې د سرپوزي له زندانه د سلګونو زندانیانو تیښته د نړیوال ائتلاف لپاره یوه ضربه او یوه ماتې وه، خو د ټینګار وکړ چې د ناټو ځواکونه به سیمې ته د وسلوالو طالبانو د راستنېدو مخنیوی وکړي. بلاتس وویل د تښتېدلو طالب قمندانانو شمیر ته چې وګورئ د ډېرې اندېښنې وړ خبره نه ده او ترلاسه شوې بریاوې قطعا په خطر کې نه اچوي. د تیرې دوشنبه په ورځ د کندهار د سرپوزي له زندانه نږدې 1500 بندیان چې ویل کېږي اکثر یې د وسلوالو طالبانو کسانو د یو تونل له لارې په تیښته بریالي شول. طالبانو وویل چې د دې بندیانو تیښته به د دوی جګړهییز ځواک پیاوړی کړي، ځکه د دوی په وینا په دې ډله کې له سلو زیات د طالبانو قمندانان وو. څارونکي د دې شمېر طالبانو تیښته د نړیوال ائتلاف لپاره یوه لویه ماتې بولي، ځکه له دې څو میاشتې مخکې هغه مهال چې د ناټو قواوو د کندهار ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو څخه تصفیه کړې، د نړیوالو ځواکونو چارواکو ویلي وو چې په سیمه کې یې داسې بریاوې ترلاسه کړې چې ماتېدونکي دي او د له لاسه تلو امکان یې شته. جنرال جوزف بلاتس چې په کابل کې د ناټو په مرکزی قرارګاه کې د جرمني له خبري آژانس سره خبرې کولې وویل طالبان به خامخا د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه وکړي چې له لاسه یې ورکړي دي، خو د ټینګار وکړ چې د طالبانو د بریالیتوب امکان ډیر کم دی، ځکه چې د قومندې او ادارې سیستم یې کمزوری شوی او د مالي سرچینو او لوجستیکي امکاناتو چینلونه یې تر سخت فشار لاندې دي. بلات زیاته کړه دای باور لري چې که طالبان فرزند په می یا جون میاشت کې د راستنېدو هڅه هم وکړي، ناټو دومره تیاری لري چې پر روانو کلونو کې د خپلو بریاوو ساتنه وکړي. د کندهار له زندانه د زندانیانو تیښته د ډی پی ای خبري آژانس په وینا د افغان ځواکونو لپاره چې په پام کې ده د روان کال له جولای میاشتې وروسته په تدریجي ډول د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت ور وسپارل شي یوه شرمونکې پیښه وه، او دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه به د ټاکل شوي پروګرام له مخې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووځي. د عدلیه وزارت پرون خبر ورکړ چې د کندهار د سرپوزي د زندان قومندان جنرال غلام دستگیر مایار او څو نور مسؤل کسان یې له بندي طالبانو سره په تیښته کې د مرستې په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې مرکز ته استولي دي. د عدلیه وزیر حبیب الله غالب وویل له تښتېدلو بندیانو سره باید د زندان له منځه مرسته شوې وي، ځکه د دومره اوږده تونل پر کیندلو چې خامخا څو میاشتې کار به پرې شوی وي چارواکي باید خبر شوي وای.
ستاسو له پیغامونو نه
منو نیاز ماما خی زیات انګښنه می ولی داس کار وسی په ملک د امنیت ته چې څنګه سو کاسه ته ما بس وسی او څوک په خبر نیوی.
از منم سمیع الله رحمتی د کندهار اوسیدم. زه داسې فکر کوم چې د کندهار امنیتي وضع چې د ورځ تر بلې د دې پر ځای چې هغه د پرمختګ په لور لاړ شي هغه پر شاتګ پر لور روانه ده. د کندهار د مابس پیښه چې د لومړی ځل نه دی چې دا رامنځته سوې ده، مخکې هم څو ځله داسې پیښې رامنځته سوې دي. دوی ویلي دي وعدې کړي دي چې موږ به جدي اقدامات وکړو، خو دوی تر کوم خپله وسه پورې هیڅ نه دي کړي.
د کندهار دوه تنه ښاریانو چې د ولایت د سرپوزي له زندان څخه د سلګونو طالب بندیانو د تیښتې د وروستۍ پیښې په اړه نظر څرګندوه. په موضوع کې تمکیږو. د عدلیه وزارت چارواکي وایي د کندهار د سربوزي زندان د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات لا هم روان دي او وروستۍ نتیجه لا نه ده معلومه شوې. د عدلیه وزارت د محابسو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د زندان له قمندان او وتنو نورو مسؤلینو څخه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دا معلومه شي چې په دې پیښه کې څوک لاس لري. د ښاغلي جمشید په خبره د کندهار د زندان په پیښه کې امنیتي ځواکونو هم پوره بې پروایي او ناغېړي کړې. جنرال جمشید څرګنده کړه چې د زندانونو د خوندي کولو لپاره ځینې پلانونه هم شته چې ډېر ژر به عملي شي. د عدلیې وزارت د محابسو له عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید سره په کابل کې د زموږ همکار مرکه کړې ده.
غواړم دا وپوښتم چې د کندهار له زندان څخه چې کوم بندیان تښتېدلي وو او په دې اړه ستاسو او د ځینو نورو حکومتي ارګانونو تحقیقات پیل شوي وو، دغه تحقیقات چیرته ورسېدل؟ څه نتیجه یې تر اوسه ورکړي؟
تر اوسه کوم نهایي نتیجه ته نه دي رسېدلي، خو تحقیقات جریان لري. وګورو چې څوک ملامت ده، څوک بده ګرم ده، نتیجه وروسته انشاءالله اعلانیږي.
بله، نو جمشید صاحب، څومره لومړني تحقیقات سی وی په دې کې تر اوسه پورې څه ښکاري چې په دې کې تر ډیره ملامت څوک دي؟ آیا بهرني ځواکونه هم په دې کې ملامت دي لکه څنګه چې د عدلی وزیر صاحب ورته اشاره کړې وه؟
کوم نظر نه لرم چې بهرني ملامت دي ګرم دي کنه دي، خو بهرني ځکه چې مرني په بابس کې د مابس په شاتل کې وانډ نه لري، خو فقط افغانانو دي. اما دو نه وسایل چې تهیه شوی ده، د ابن پیشرفته وسایل چې تهیه شوی ده، دوی د ابن تونل دغه هغه پر کړل ده، په دې کې حتما د خارج نه راول شوی ده. په افغانستان کې دا ممکن به نه وي، حتما د دې تر شا څوک شته چې کومک کوي. اما تر اوسه موږ څوک ګرم نه بولو چې څوک دا کار کړی ده، په تحقیقاتو کې بیا معلومیږي.
نو جمشید صاحب، دا لومړنی تحقیقات څه ښیي؟ دغه زندانیان له همدغه تونل څخه تښتېدلي، ځکه دا تونل خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هاشمزي ویلي وو خبریالانو ته، دا 250 متره اوږدوالی او 80 سانتي متره قطر لري. څنګه کېدای سي چې نږدې 1500 بندیان له دغومره تونل څخه هغه په 4 ساعت یا 3 نیم ساعت کې وتښتي؟
دا 250 متره چې اوږد لري دا سمه ده، او قطر یو نیم متر دی، یو نیم متر د سلی کولای شي په اسانۍ د دغه ځای نه ووځي.
بله، نو جمشید صاحب، دغه اته کسان چې نیول سوي د زندان مسؤول او ورسره وتنه نور ملګري او په هغه شپه کې نوکریوالان، دوی اوس په قندهار کې دي، له دوی څخه تحقیقات چې سوي دي دا ښیي چې دوی په دغه پیښه کې لاس لري؟
ما تاسو ته وویل چې تر اوسه نهایي تحقیقات نتیجه معلوم نه ده، خو دا ګروپ چې تحقیقات کوي دا نه افشا کوي تر څو چې معلومات چې څوک ګرم دي. نو په دې کې کار جریان لري، شاید چې په دا یو دوه درې ورځو کې معلومات چې څوک په دې کې لاس نه دي څوک نه لري.
ملي امنیت وایي چې تاسو ته د کندهار د زندان په اړه دوه نیم میاشتې مخکې خبر درکړی و، دغه تاسو منی او که یې منی، ولې دغه ګواښ ته یا دغه معلوماتو ته مو سمه پاملرنه نه ده کړې؟
یو راپور ورکول دا وظیفه نه ده چې راپور ورکړي، که څوک راپور ورکوي طبعا ټول جزئیات پیږي، خو دوی هم باید په دې کې سم ولري، ونډه ولري. خو موږ د نورو ارګانونو سره دغه لرو مشترک وظایف اجرا کوو، خو کله کله داسې پېښېږي چې دا ګوره ته چې دا د 250 متره د مابس نه لرې دا شروع شوی ده، خو تقریبا 500 متره د مابس د باندې ده، خو باید چې نورو ارګانونو هم خبر شوي وه چې دا تر زندانه پورې ورسېږي.
ښاغلی جمشید، د افغانستان د ټولو زندانونو د ښه حفظ او ساتنې لپاره، د خوندي کولو لپاره ستاسو نوي پلانونه څه دي؟ ځکه په تیرو څو کلونو کې څو ځلې په زندانونو کې دغسې پیښې سوي دي، مثلا مخکې هم له قندار څخه بندیان وتښتېدل، په ځینو مواردو کې په کابل کې هم تقریبا ورته پیښه سوې ده. د زندانونو د خوندي کولو لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
داسې ده چې زموږ زندانونه کلونو پاتې ده، زاله زندانونه دي، د محلي امکاناتو جوړ شوی ده، د دېش کاله جنګونه هم تاثیر پکې اچولی ده. زندانونه داسې مطمئن نه دي، ځینې زندانونه زموږ د کرایي کورونو کې دي چې د یو فامیل لپاره جوړ شوی دي، خو ډېر زندانیان پکې ساتل کېږي. خو موږ کوشش کوو چې دا نوي زندانونه په نوي استانداردونه جوړ کړو، چې خوشبختانه په دا درې کلونو کې سوار زندانونه نوي جوړ شوی ده. په نورو کې هم موږ تلاش لرو د دولت له خوا یا د دوستانو بین المللي دوستانو له خوا کومک شوشي چې نوي زندانونه جوړ کړو، او امنیتي تدابیر هم ډېر کړو، د تشکیلات لکه تغییر ورکړو، د تعداد ډېر شي او مسلکي افراد وروزل شي چې په فند مابزداري کې باید صحیح آگاه شي او زندانونه ښه وساتي. نو په دې کې کار جریان لري، خو وخت غواړي.
ډېره مننه کور ودان.
د افغانستان د عدلی وزارت د محابسو له عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید سره مرکه و. دی وایي چې د کندهار د سربوزي زندان د وروستۍ پیښې په اړه تحقیقات لا هم روان دي او وروستۍ نتیجه یې لا تر اوسه نه ده معلومه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سلیمان شینواری له خوست څخه د ملي دفاع په وزارت برید او د کندهار له زندان څخه د بندیانو تیښته چې دواړه د امنیت لپاره ډیر مهم ځایونه دي، د دغو او د دغو پیښو ترمنځ توپیر هم